زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدرمن اوریدونکو، 12:30 شوې. شیبه وروسته د ازادۍ راډیو 19 پروګرام د زهرو کاروان پیلېږي، خو له هغه مخکې نوریاس نوري ته غوږ شئ چې لنډ خبرونه وړاندې کوي.
د کابل امنیه قومندانۍ د دې ښار په اتمه ناحیه کې د یوې چاودنې په نتیجه کې د دو ملکي وګړو د وژل کېدو او څلورو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د دې قومندانۍ ویان فردوس فرامرز وویل دا پېښه د کارتنو په سر ټپه کې نن سهار هغه مهال وشوه چې د رهنمای معاملات په یوه دفتر کې ځای په ځای شوي چاودیدونکي مواد وچول. افغان ولسمشر اشرف غنی نن خوست ولایت په سفر کې د خوست نړیوال هوایي ډګر پرانیست. ولسمشر غنی په هوایي ډګر کې د هغو مسافرو هرکلی وکړ چې له متحده عربي اماراتو څخه په مستقیم الوتنه کې خوست ته راغلي دي. د هوایي ډګر په نږدې 5000 جریبه ځمکه ودان شوی او شاوخوا 200 میلیون افغانۍ لګښت پرې راغلی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د افغانستان جریانات د روسیې متحدو هیوادونو قلمرونو ته د احتمالي سرایت له کبله د اندېښنې وړ دي. لاوروف دغه څرګندونې پرون په مسکو کې د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره په یوه خبري غونډه کې وکړې. په تاجکستان کې د یوې زلزلې له امله چې قدرت د ریختر په کچه 15.9 ثبت شوی، 15 کسان مړه شوي دي. د تاجکستان د بیړنیو حالاتو کمیټې وویل چې دغې زلزلې 40 کورونه وران کړي دي. د اوکراین دفاع وزارت وایي د روسیې د حکومت مربوط هکرانو د اوکراین د سمندري ځواکونو په ویب پاڼې برید کړی دی او په تور سمندرګي کې د روانو ګډو تمریناتو په اړه ناسم معلومات خپاره کړي دي. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د هغو کسانو په منځ کې د کورونا مثبتې پېښې زیاتې شوې چې تر اوسه یې واکسین نه دی کړی. په متحدو ایالاتونو کې تېره اونۍ هره ورځ شاوخوا 15,500 کسان پر کورونا اخته کېدل، خو نوې مثبت شمېرې په 24 ساعتونو کې تر 14,000 اوښتې دي. او ټاکل شوی چې سبا د فوټبال دوی په زړه پورې لوبې وشي. لومړی د برازیل او ارجنټاین ترمنځ د کوپا امریکا سیالیو پای لوبه ده، او بل هم د اروپا د فوټبال د اتلولیو پای لوبه ده چې سبا د کابل په وخت د شپې 12:30 د انګلستان او ایټالیا ترمنځ پیلېږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې عدلي او قضایي مرکز وایي په تیرو 3 میاشتو کې 2000 کیلوګرام کیمیاوي نشئی مواد نیول سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمو پیښو ته راګرځو.
په کابل ښار کې تر 100 ډیر معتادین د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته یوړل شول. د معتادینو د درملنې ابن سینا روغتیایي مرکز مشر محمد ظاهر سلطانی وایي چې د عامه روغتیا وزارت د پولیسو په همکارۍ د کابل لومړی، دوهمې، اتمې او دولسمې ناحیې څخه 160 معتادین راټول او د درملنې لپاره د ابن سینا زربستریز روغتیایي مرکز ته یوړل. د دونه وارد چې په مزار شریف کې 4 نور معتادین هم راټول او د معتادینو د درملنې په روغتي مرکز کې بستري شول. په هرات ولایت کې د شرابو یو کارخانه ویجاړه شوه. له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو او هرات قومندانۍ په ګډه د شرابو جوړول پر یو کارخانه عملیات وکړل چې په نتیجه کې 8000 لیټره شراب او د شرابو جوړولو وسایل د پولیسو لاس ته ورغلل، چې وروسته د شرابو جوړولو کارخانه ویجاړه شوه. د هرات د امنیه قومندانۍ ویاند عبدالحد ولیزاده ازادي راډیو ته ویل چې د دې کارخانه او شراب په تور دوه نفر هم نیول شوی دي. په ننګرهار ولایت کې 6 نفر د 2.5 کیلوګرام نشي مواد او د قاچاق پر مهال ونیول شول. په لومړیو عملیاتو کې یو نفر چې غوښتل 14 کیلوګرام چرس د موټر په وسیله قاچاق کړي، د موټر د تلاشي پر مهال ونیول شو. د نشي مواد سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته ویل چې د دوی پولیسو دوهم عملیات په سرخرود ولسوالۍ کې د استوګنې پر یو کور وکړل شي، په نتیجه کې 5.5 کیلوګرام چرس ونیول شول. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د افغانستان په 2 ولایتونو کې د نشي موادو 2 قاچاق کوونکي او خرڅونکي ونیول شول. لومړی عملیات له نشي موادو سره ځانګړو پولیسو په 14 ولایتونو کې وکړل شي، په نتیجه کې 10 قاچاق کوونکي او خرڅونکي ونیول. د یادونه وړ د 42 سره تر 30 کیلوګرام ډیر بیلابل نشي مواد هم نیول شوې دي. د کابل د امنیت قمندانې ویان فردوس فرامر زازادې رټو ویل چی دوهم عملیات د کابل ښار په څلورمه او اتمه ناحیه کې د دریو کورونو تلاشي وچی په نتیجه کې 1,432 نشي ګولۍ، درې بیا بوتل شراب او یو میل وسله هم نیول شوې ده.
د نشي موادو په برخه کې مده اونۍ مهمه پیښي واوریدلې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. عدلي او قضایي مرکز وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې 2000 کیلوګرام کیمیاوي نشي مواد نیول شوی دي.
د 1460 کال کلمړی او دریو میاشتو کې په مجموعي ډول 193 قضایي او 253 تورن کسان له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته استول شوی دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي لخزینه متادینو سره تبیز او توپیری چلند کیږي.
درې پیغلو انجنوی چې هغه د خپل کورنۍ نه دومره د احتیاط په خاطر باندې تهدید شوی وي او اکثره بدوی په یو د خاص ځکه ساتلې وي چې سو کاغه ووم نه ګوري.
ل ارواپوه زحل هاشمی سره په دې اړه مرکه لرو چې د احتیاط لامل په ټولنه کې بایلل اعتبار څنګه بیرته لاسترات لایسي.
د موږ خلکو کې عامه پوهاوی کم ده، د دې لپاره هیڅوک حمایت یا موتاد نه حمایت کوي.
د لس کلنه زهرا وایي چې لمړی پلار په نشي ګولو یو موتاد کړم.
زه یو څلورم یا دریم صنف کې وم چې زه هغه موتاد شو. بیا ما وروسته ما درس خوشی که
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
پلار او پلار ما وبخه
زه یې ولې جوړې څه خبره ده؟
څه خبره ده چې و دې بخم؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې 2000 کیلوګرام کیمیاوي نشي مواد نیول شوی دي. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز یو راپور خیي چې په تیرو دریو میاشتو کې د 2000 کیلوګرام نشي موادو له جملې څخه 2000 کیلوګرام کیمیاوي نشي مواد دي. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته وویل چې د کیمیاوي نشي موادو ډیری قضیه په نشي ګولیو او خیشي پورې اړه لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د 1400 شمسی کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د 193 قضیو په تړاو 253 نفر نیول شوي او له 2000 زرګونه کیلوګرام نشئی مواد هم نیول شوي دي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز یو راپور خیي چې په تیرو دریو میاشتو کې د نیول شوو نشئی موادو ډیره برخه کیمیاوي نشئی مواد دي، لکه هیروئین، خیخه، نشئی ګولۍ او مورفین. د دې مرکز ویاند خالد موحد آزادۍ رادیو ته وویل چې دوی په تیرو دریو میاشتو کې 388 کیلوګرامه هیروئین، 244 کیلوګرامه مورفین، 1,355 کیلوګرامه خیخه او 12 کیلو او 813 ګرامه نشئی ګولۍ له قاچاق کوونکو سره یو ځای نیولې دي.
د 1400 شمسی کال کلمړی او دریو میاشتو کې په مجموعي ډول 193 قضیې او 253 تورن کسان له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته استول شوې دي. هغه مواد چې په دې دریو میاشتو کې ډیر نیول شوي او څیړل شوي صنعتي نشئی مواد دي، لکه ټابلیټ کا ګولۍ، خیخه یا میتافیتامین دي.
دا 253 نفر چې په تیرو دریو میاشتو کې د نشئی موادو د قاچاق په تور نیول شوي، ډیر شوې غوښتل چې د افغانستان د هوایی ډګرونو لالارې بهرنیو هیوادونو ته هیروئین قاچاق کړي. له نشئی موادو سره د مبارزې مرکز په خپل درې میاشتنی راپور کې د کیمیاوي نشئی موادو خبره په داسې حال کې راپورته کوي چې په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو هم په نړۍ کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه راپور خبر کړی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ترڅنګ د کیمیاوي نشئی موادو تولید هم مخ پر ډیرې دوده. په تیر بیا د خیکی تولید ورځ په ورځ ډیریږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې اداري استاذې سیزار گیتس وایي چې د دوی څېړنې ښیي چې په افغانستان کې کیمیاوي نشئی مواد تر بل هر کال ډیر شوي دي.
For the past decade Afghanistan has accounted for an
ډاکټر لمخي پتیر لسیزه کې افغانستان د ټولې نړۍ په سلو کې 15 تریاک تولید کړی دی. د غډول په افغانستان کې د خېخي جوړول هم دوام لري. د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې په 2008 میلادي کال کې 4 ګرامه خېخه ونیول شو، خو په 2006 کال کې دا اندازې 1178 کیلوګرام ته ورسیده.
د موتادینو د درملنې په مرکزونو کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت یو څېړنه ښیي چې د نشئی بوټو ځای په چټکۍ سره کیمیاوي نشئی مواد نیسي. انده چې په خوا کې مخزو په دودیز ډول تاریاک د درد لپاره استعمالول، اوس هغوی په خیخه یا هیروینو موتادی شوي دي.
پراپور کې مو اوریدل چې په تیرو دریو میاشتو کې 2000 کیلوګرامه کیمیاوي نشئی مواد نیول شوي دي. اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران وایي کورنۍ د نارینه او ښځینه متادینو ترمنځ تبعیض او توپیری چلند کوي. ډاکټران زیاتوي که څه هم ډیری ښځې د نارینه و لخوا په نشئی موادو اخته شوي، خو بیا هم له ښځینه متادینو سره د کورنیو چلند توپیری او غیر عادلانه دی. اندا چې له ځینو ښځینه متادینو سره د زندانیانو په ډول چلند کیږي. ارواپوهان وایي چې کورنۍ باید د خپلو متادو ښځینه غړو د درملنې ترڅنګ هغوی ته په رواني او اجتماعي برخه کې هم مشورې ورکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د نړۍ له هرو 15 ښځو څخه یوازې یوه د نشي پریښودلو صحیح امکانات په واک کې لري. خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د څېړنو له مخې روغتي مرکزونو ته د ښځو لاسرسی او روغتي مرکزونو ته د ښځو د ورتګ شمیرې تر دې هم ټیټې دي. د دې ترڅنګ چې د متادینو لپاره د درملنې مرکزونه لګ دي، په کورنۍ کې د نارینه او ښځینه متادینو ترمنځ توپیری چلند هم د دې سبب شوی چې ښځینه متادینو ته په روغتي مرکزونو کې د بستر کېدو اجازه ورنکړل شي او له هغوی سره د یو زندانی په شان چلند وشي. د متادینو د درملنې په یو روغتي مرکز کې اجتماعي کارکونکو مرسل یزدان پرستوي که څه هم ډیره ښځې د نارینه او لخوا په نشئی مواد وخت شوي، خو بیا هم له ښځینه متادینو سره تبعیض او توپیری چلند کیږي.
اگر ما به از بود اجتماعی در نظر بگیریم اینقدر
که د دې موضوع ټولنیز اړخ ته پام وکړو، ښځینه متدینو ته په کورنیو کې دومره پسپک سترګه کتل کیږي او زور زیاتی ورسره کیږي چې له نارینه و متدینو سره هغومره زور زیاتی نه کیږي. د نارینه په شان د ښځینه متدینو چندان ملاتړ نه کیږي. که د کورنۍ ارزښت ته پام وکړو، یوه میرمن په کور کې ډیر مهم رول لري. که یوه ښځه متده شي، د کورنۍ نظام ډیر ژر ګډوډ کېدلی شي.
شی نظام خانواده شود.
د طبي څېړنو له مخې د متادو میندو ماشومان هم له موره متاد پیدا کیږي. نو د دې په خاطر چې کورنۍ د متادینو لپاره په یو وړه ټولنه تبدیل نه شي، ډاکټران د نارینه او په پرتله په کورونو کې د ښځو درملنه او پالنه ضروری ګڼي. ډاکټر قندیګوله الیکوزی چې د متادینو د درملنې په یو روغتي مرکز کې کار کوي وایي چې په کورنۍ کې د ښځینه متادینو پر وړاندې تبعیض او توپیری چلند د سبب شوی چې له ځینو ښځو سره د یو زندانی په ډول چلند وشي.
داسې مېرمنې هم شته دی چې هغوی حتی خپل هویت نه پیژني. درې پیغلو انجونې وي چې هغوی د خپلې کورنۍ نه دومره د احتیاط په خاطر باندې تهدید شوي وي چې هغوی ځنې محفلونو کې هغه ته دا اجازه ورکوله چې تاسو پکې اشتراک وکړئ لکه غم خادي شوله، او اکثر به دوی په یو داسې خاص ځای کې ساتلی وي چې څوک هغه هم نه ګوري، ځکه چې دا یوه سټیګما وه د هغوی دپاره چې تاسو یعنې پوجري استئ.
په کورونو کې د معتاد ښځو د درملنې بهیر ښودلی، هغه ښځې چې په خپلو کورونو کې له تاوتریخوالي سره مخ دي، په کورونو کې درملنې هم ګټوره او مؤثره نتیجه نه ده ورکړې. دغه ډول ښځې چې کله بیرته په نشو اخته کیږي، تر پخوا یې د نشئی موادو اندازه هم ډیروي. د متادینو د درملنې په برخه کې ارواپوه مرسل احمدی وایي چې تر درملنې وروسته د ښځو لپاره د چاپیریال چمتو کول د هغوی تر درملنې ډیر مهم کار دی، ځکه چې درملنه تر ډیره حده د انسان له ذهن او روان سره اړه لري.
لکه څنګه چې موږ له ناروغ سره مرسته کوو چې پر خپلو پښو ودرېږي او له روحي پلوه یې وضعیت ښه شي، باید دغسې د معتاد له کورنۍ سره هم غونډې وشي چې هغوی له هغه معتاد سره د چلند کولو لارې چارې زده کړي چې له تاوتریخوالي سره مخ دي. باید پر معتادینو باور وکړل شي، د معتادینو تر درک کولو وروسته د هغوی له تاوتریخوالي څخه لاس واخلي.
په کورنۍ کې د خزینه معتادینو پر وړاندې زور زیاتی په داسې حال کې د بحث وړ ګرځي چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې خزی د نشو له امله له کورونو څخه شړل کیږي او له ناچارۍ شپه او ورځ له نارینهو سره تیروي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې طبي ډاکټران وایي له خزینه معتادینو سره تبعیض او توپیری چلند کیږي. درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 3.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. د اتحاد درملنې ارواپوهان وایي چې معتادین په ټولنه کې خپل بایلل اعتبار او موقف بیرته ترلاسه کولای شي، خو دا د معتاد په چلن پوری اړه لري چې د پخوانی چلن پر ځای څه ډول چلن غوره کوي. دا چې یو معتاد په ټولنه کې بایلل اعتبار څنګه او په څومره وخت کې بیرته ترلاسه کولای شي، په دې اړه زموږ همکار له ارواپوهي زحل هاشمي سره مرکه کړي او په پایل کې پوښتلی چې احتیاط په ټولنه کې د یو چا اعتبار ته څومره زیان رسوي.
یو شخص چې کله معتاد سي نو دوی ته فامیل حمایت هم نه وي، فامیل هم په بد سترګه ګوري، نو داسې کله فامیل هم دوی نه لري سي دوی جامع نه لري کیږي او خپل موقف وظیفه کې ټول ورته په بد سترګه ګوري، نو دوی خپل وظیفه هم تر کوي. دوی کوشش کوي سي معتادینو سره یو ځای سي، خپل فامیل او جامع نه لري کیږي.
د دې لپاره چې معتادین په ټولنه کې خپل پخوانی اعتبار ترلاسه کړي، په کوم شرایط پورې تړلې ده دا وضعیت؟
اول خطوی باید خپل قاطع تصمیم ولري چې یو معتاد احتیاط ترکي. دوی چې کله احتیاط ترکوي باید کورنۍ حمایت وي، جامع هم دوی اومني، او بل چې دوی کار ولري، حرفوي زده کړې کړي وي، بیرته خپل هغه اعتماد بیرته کولی سي ترلاسه کړي. لکه دوی چې غلا کوي یا پیسو لپاره بعضې جرایم کوي، کله چې دوی وظیفه ولري کولی سي چې بیرته ټول خلک په دوی اعتماد وکړي چې نه دا هغه سړی نه ده چې معتاد و، بیرته دا خرڅه وي او بل تداوي خپله تکمیله کړي، هدف ولري ژوند کې چې بیرته هدف ته رسیدلو لپاره چانس لري.
معتاد شخص موقف ترلاسه کړي هسه څومره ګټوره ده، څومره مهمه ده په دې وخت کې؟
د معتاد خپل هسه ډیره مهمه ده که هغه ونه غواړي چې احتیاط ترکي او بیرته خپل اعتماد ترلاسه کړي، نو نسي کولای چې هم فامیل یا جامعه ورسره مرسته وکړي.
څه ډول هڅه وکړي ستاسو په نظر؟
باید حمایتي ګروپونه چې دي هغې کې اشتراک وکړي، او کوم دوستان کوم ملګري چې پخواني وو دوی د احتیاط سبب سوی هغوی نه باید لرې پاتې سي. کوم ځایونو ته چې د مواد لپاره دوی ته بیرته اشتیاق پیدا کوي چې باید مونږ مواد واخلو، هغې ځایونو نه باید لرې سي او بل مصروف وساتل سي، وظایف ورته تعین سي، وظیفه ولري، نو دغه شیان دي چې کولای سي بیرته خپل اعتماد ترلاسه کړي جامعه کې.
کوم ډول معتادین کولی شي چې خپل پخوانی اجتماعي موقف زر ترلاسه کړي؟
هغه معتادین چې خپل تصمیم لري، یو هدف لري، غواړي چې احتیاط ترکي، خپل هدف ته ځان ورسوي، که هغه هدف کورني مشکلات، اقتصادي مشکلات، یا د معتاد غواړي چې بیرته درس ووایي، پوهنتون کې محصل وي، غواړي چې بیرته خپل هغه درس ته ادامه ورکړي، نو دا معتادین زر کیدلی سي خپل موقف بیرته ترلاسه راوړي.
د معتاد خپل اراده او تصمیم پورې اړه لري که دوی نه حمایت هم وشي؟
طبعا دا شیان هم دي چې باید فامیل حمایت هم ورسره، بل دوستان هم ورسره حمایت وکړي، جامعه کې هم په حقارت باندې ورته ونه کتل سي، بیرته باید پوسی چې دا تداوي سوی ده، معتاد غږ پیونه سي، نو دا ټول شیان دي چې کولای سي بیرته خپل اعتماد ترلاسه کړي.
آیا داسې وضعیت هم راتلی شي چې یو معتاد په ټولنه کې د پخوا په شکل بې اعتباره پاتې شي، خو د دې تر څنګ بیرته نشې ته مخه کړي؟
بله، که دوی حمایتي ګروپونه تعقیب نه کړي، فالو اپ نه سي، تداوي تکمیل نه سي، بیرته ریلپس ورکوي، یا د کورنۍ حمایت نه وي ورسره، او جامعه هم بیا د حقارت په سترګه ورته وګوري، کیدلی سي چې دوی بیرته خپل هغه اعتماد له لاسه ورکړي جامعه کې.
موږ ځینې معتادین سره مرکه کړي دي، هغوی وایي چې کله چې موږ روغ شوي یو او کله چې کور ته تللي یو موږ باندې اعتماد نه ده شوی، او په اجتماع کې موږ چې کله غواړو خپل اعتماد ترلاسه کو بیا خلک مونږ ته قدرت پستری ګوري. نو ستاسو په نظر آیا دغه فاکتورونه د دې سبب نه کیږي چې بیرته یو معتاد کس بیا نشي ته مخه کیږي او پخوانی اعتبار هم ترلاسه نه کړي؟
هو بلې، دا شیان ستا دي. خو د مونږ خلکو کې عامه پوهاوی کم ده، د دې لپاره هیڅوک حمایت یا معتاد نه حمایت کوي. خو دا باید دوی ته ووایي چې دا یو مریضي ده، یو تکلیف ده. کله چې دوی تداوي سي بیرته کیدلی سي چې خپل موقف ترلاسه کړي، بیرته هغه اعتماد ترلاسه کړي. نو دا عامه پوهاوی باید زیات سي خلکو منځ کې. چې دا اکثره د مونږ اجتماعي کارمندان دا ساحه کې وایي خلکو ته،
یو معتاد څه کله جوړیږي او د دې هڅه کوي چې خپل اجتماعي هغه موقف ترلاسه کړي، خو بیا هم نشي د دازي. دلیل په څه کې ده ستاسو په نظر؟
دلیل خو یو دا ده چې شاید خپل قاطع تصمیم ونه لري، کیدای شي چې بیا ریلاپس ورکړي. دا خو یو مزمنه ناروغي ده. بل څه دا معتاد مثلا وظیفه ونه لري، کورنۍ حمایت ونه لري، اجتماع کې په اقرار ترته وکتل سي، وظیفه ورته څوک ور نه کړي لکه تاسو چې مخکې ویلې، نو دوی بیرته ریلاپس ورکوي او بیرته معتاد کیږي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د میدان وردګو اوسیدونکو 14 کلنه زهرا وایي چې دا یو خور او یو ورور یې خپل پلار په نشو اخته کړل. دا وایي چې اتکلنه او د خوندې په څلورم ټولګي کې زده کون کې و چې په نشو اخته سو. بس له نشو سره سم خوندای ځینې پاتې سو. دا چې زهرا د نشې له عمله نور لڅډول ستونزو سره مخ شوې ده، په دې اړه یې زموږ همکار ته کیسه کړې ده.
موږ اول په ایران کې اوسېدو 3 کاله. پلار مې معتاد و. بیا غوی موږ ته یو رقم کپسول راکړه. بیا هغه سي موږ معتاد شو. موږ هیڅ نه پوهېدو چې دا چې خو موږ خوړل. تر یو کال یو نیم کال موږ همدا استفاده کول په ایران کې. یا څوک و دمدا پلار ته مې همدا کپسول ورکړی و. بیا ورو ورو هغه معتاد شوی و. بیا هغوی موږ ته راوړل. نو په دې کې پلار هم اصل مندې د دې لپاره چې هغه یو شی پلار مې خپله نه پېژني، مونږ ته یې ولې راکړه. او خپله معتاد و، مونږ یې معتاد کړو. اول مونږ چې په احتیاط نو اخیسته سوی مونږ درس وهل. اوس چې په احتیاط مونږ اخیسته سو، بیا مونږ درس خوسي کړ. زه یو څلورم یا دریم صنف کې وم چې زه هغه معتاد شوم. بیا هغه وروسته ما درس خوشې کړ. زه شاید یو و کلنه هم حتی کلنه ها چیز معتاد هستم د مواد می استفاده کنم. ما باید خود دیر بعد آقای سکری مکتب نپاد سویت درست مو توجه نو و علاقه مو نو درست فکر مو ذهن مو پزای نو چه مثلا درست مو علاقه ای چه لارس و درس و یو یا مکتب تلارس و هیچ دیت علاقه نو چه مو درس و یو بد می استیدل. هر شی زمون بد استیدل. پا آقای وقت که زما احساس دیر بد و مثلا زما گوانده یا اغوی تل مکتب تا زنت لما از دست پرنشه این مواد و اشترسه ما دست می چکتل دیر خپا کیدم. ولمه گره طول مکتب تزی طول درس وی زده غسی درس نسم ویلی مکتب تا نسم تلی دیر بد احساس میکو.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې د عبد الله په وار خدایي او غمجن حالت کې کور ته راځي. په جړا زارو یو مور او پلار ته وایي چې دی وبخي، بیا به هیڅ کله داسې بد کار نه کوي. مور او پلار یې حیرانیږي او نه پوهیږي چې عبد الله ته څور پیښه ده. دا چې اصل کیسه څه ده، دا به په یو ډرامه کې واورو.
پلارا و پلارا ما او بخا
زوی ولی جاڑی چه خبر ادا
چه خبر ادا چه و دی بخام
زنور بودر نزگم
زورا کزا طول قوم او کلی کنی پوز را پریکره طول تر برون دی را پوری و خندول او سوائی نور می توبه دا
غیر ده پلارا بیدا سی بد نگو تم صرف ڈاکٹر تا ورسوان
دروغ مو آیا دادی چوم زلده چه دروغ را توائی نور میں سا خبر حضرت انل بھی گی زور کی گزا
مورے بابا اس با خبر را نمانی غیر دے تور تو آیا کنا
خیر دے عبداللہ پلارا دا سلے معاف کا نوی نیچے زوی دے پپکو کی در غڑی اوزار ایدر تکوی زما خاطر وکا
سما دا دازل بستا پا خاطر ہو باخم خو نپو اگم چی دازل والی دا سب خیمانا شوائی
نندل منزل پارا جماعت تولارم اگو کسان راو شدلم چی زمال مخبا خبریم نشو کولی ویلی سب پودری تو بوٹو نخلا کئی
خو خوائی سو اردل جماعت بوٹو نخلا کری دی زوز پا دی کلی که ستا للاس پور تا چاہتا نشم کتلی
داسی موایا ساریا زما د زوی بالا دی پر ټولو ګرځي زما زوی وای نور پودر نڅ کوم او ته نه منی
چپ شه ته خو بیخی خبرې مکوه که تا ناز نه ورکو دی به نه پودری کېدو خالکه کدی د نشي پرې خودلو اراده رښتیا وي نو سبا دې له خیره د ولسوالۍ کلینیک ته بیایم
زویا د پلار سپینې ګیرې او د وړو اولادونو ته دې وګوره پری کور کې هغه د ګټې وټې سړی یوازې ته نن په رښتیا واده وکړه چې نور به پوډر نه څه کوې
مورې غم مه کوه دا ځل مې کلکه اراده ده تاسې به مې ووینئ چې څنګه پوډر پرېږدم تر دې وروسته به زما له لاسه په کلي کې نه شرمنده کېږئ
بس سمه ده بچیا ڈاکٹر صاحب اجازه ده
او رازی رازی مهربانی
السلام علیکم
وعلیکم سلام
ڈاکٹر صاحب دا ځوان می زوی ده د کار لپاره ایران ته تللی و لاغی خوا پوډری راغی شپه کاله کیږي چې پوډر څکوي
الله څومره ښه ځوان دی خو پوډرو داسې تک ژیړه وچ کړی لکه وچ نل ښه هلکه اوس دا وایې چې څه نیت دې کړی
نیت میں دا دے جی نور بوڈر بریدم او علاج میں ہوگم
آکا زوی دے عادی ناروغی نہ لری علاج دیر وقت نیسی
ڈاکٹر صاحب زما زوی خو ناروغ نہ دے یہ واضح پوڈرز کوی
گور آکا نشہ تر ٹول و لویا ناروغی دے دا نشایانو لپارا خاص ڈاکٹران وی او خاص شفخانہ لری موکی دلتا علاج نسو کولای
نو چی دلتا علاج نکی گی چیر تی بوزو
دو ولایت شفخانے تی بوزی
ڈاکٹر صاحب مو خودم را کرایه نه درلوده چې د ولسوالۍ شفاخانی ته راشو له مجبوریت پخره راغلو ټول ورځ مو وهلې ده ولایت خو پخره نشو تلی
ګوره اکا ما خو مخکې درته وویل چې دا عادي ناروغي نه ده خپله خاصه شفاخانه لري باید هلته بستري سي
ډاکټر صاحب ښه وایې زما نور انډیوالان هم هلته بستر وو اوس روغ رمټ دی پلارا التا میں بوزا کنا
اوہ ایزویا کاش کے میں پیسے درلو دائی سوکم اوہ ایتشالا سا تمہیں دخمانی
گورا اکا خیر دائی لیوچا پیسے پور کرا زوی دی زوان دائی چی جور سی کار باو کی او خپل پور با ادا کری
ڈاکٹر صاحب غریبانو تا کل چوک پور وار کبی دا خود حکومت وظیفہ دا چې په هر ولسوالۍ کې د نشیانو لپاره کلینیک جوړ کی ما غوندې غریب خلک کله تر ولایته پورې تلی شي
پلارا نو څنګه به شي زما علاج نه کیږي
او بچیا دلته ستا علاج نه کیږي او ولایت ته تلو وس نه لرو زه یو بدمرغه پلار یم زویا چې زوی مې زما په مخ کې لکه شمع سوزي او زه ورته ګورم
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.